اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان خبرونې درنو مینوالو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. نننی پروګرام د عبدالحد مومن په اړه دی چې هغه لومړنی او یوازنی افغان دی چې خلا ته یې سفر کړی. اوریدونکو، د عبدالحد مومن په اړه د پروګرامونو د لړۍ دا لومړۍ کړی ده او د هغه د سفر د کیسې د خوګلنۍ د ساتلو لپاره د مرکې په شکل ده. ښاغلی عبدالحد مومن د 1959 کال د جنوري د میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان د غزنی ولایت په سرده کې زیږیدلی دی او په 1983 کال کې یې د څو روسانو سره یو ځای خلا ته سفر وکړ. اوریدونکو، نو راځئ چې په لومړي سر کې له ښاغلي عبدالحد مومن څخه د هغه د کور کلي او ژوند په اړه واورو.
د غزنی ولایت سردی په کلي کې زیږیدلی یم. هغه ابتدایي مکتب مې ته درېیم سنفوري ولیدی، بیا مرکز ته راغلی یم، بالاخره کابل ته، او کابل کښې مکتب خلاص کړی دی. بی اې په لیسه کښې وم، پولیټکنیک ته تللی یم، او دوه کاله مې پولیټکنیک ته جیولوجي په انسټیټیوټ کښې وم، خو بالاخره بیا پیلوټ شو. موضوع د کیهان مطرف هغه وخت چې زه کلي کښې وم، نو زه وړ وم طبیع ده، ما نه د تیارې په حیسه کښې، نه د کیهان په حیسه کښې، نه د سپروایزو په حیسه کښې معلومات نه درلودل. خو کله کله چې به دا تیارې په آسمان کښې داسې تېرېدې، ملکي تیارې، نو ما به داسې فکر کول چې والا د دغه تیارې دا شا ته مونږ تاسې کلینر ورته وایو. په تیاره کښې خو کلینر نه شته، خو دا موټرو کښې کلینر شته. لکه دا کلینر به دا پیسې ټولولې، دا خلکو بیا امرونه کولو. نو ما داسې فکر کول چې دا والا لکه چې ډېره ښه دغه وظیفه ده، نو که دې تیارې کلینر زه وایو نو دا به ډېره ښه خبره وه. داسې دغه نظر را سره وو. اما دا چې زه کیهان ته ولاړ شم، پرواز وکړم، داسې فکر ما سره په هغه وخت کښې نه و.
عبدالحد مومن صاحب، تاسې څنګه خلا ته د تګ لپاره وړ وګڼل شوی او انتخاب شوی، او د دې ټول سفر مقصد څه و؟
دا اوږده پروسه وه، دا داسې لنډه د یوې ورځې دوو ورځو خبره نه وه. څنګه چې تاسو ته معلوم ده، هغه وخت کښې د شوروي عسکر په افغانستان کښې وو. هغه هغه وخت و چې شوروي حکومت او د افغانستان حکومت دا تصمیم ونیول چې دوی باید نور د افغانستانه ووځي. واضح خبره ده چې بین المللي ټولنه هم ورسره وه. نو دا زما نظر ده، نو د دې تصمیم په اساس باندې مخکې له دې چې دوی د افغانستانه ووځي، فکر کوم چې دوی غوښتو چې د دونو خرابیو په سر چې په افغانستان کښې شوي دي، که وکولی شي د افغانانو دپاره یو ښه کار هم سر ته ورسوي، چې هغه کیهان ده، کیهان ته الوتنه ده، د یو افغان بل علاوه دا چې سیاسي هدفونه په دې کښې وو. طبعا د افغانستان د مځکې عکاسي د هغو لوړو اتفاعاتو نه، د امیر دشتې څنه چې د هغه په اساس باندې به بعضې ذخایر چې موږ په افغانستان کښې لرو د هغو پیدا کېد. فرض کوم د افغانستان د انکشاف په حیسه کښې، د زراعت، صنعت او دا شان په طب کښې، په هوایي کښې به دغه عکاسي او دغه تحقیقات طبیعي ده چې کومک کړی وایو، کومک کوي ورسره. نو په دې اساس دوی داسې تصمیم نیولی. نو دې نه زه خبر هم نه وم. زه هغه وخته کیف نه راغلم، اکاډمي په کیف کښې تحصیلات ختم کړي، یونیورسټیټ کښې بېرته راغلم بګرام ته چې خپل پروازونه وکړم. ځکه کله چې زه په تحصیل کښې وم، د تحصیل په منځ کښې ما پروازونه نه وکړي. نو هر هغه پیلوټ چې پرواز یې نه وي کړی، الوتنه یې نه وي کړی دونه ډېر وخت، هغه باید دغه تیوري او عملي پروازونه یو کم باید بېرته وکړي چې دی اماده شي پرواز ته. نو زه دې امادګي ته دا امادګي مې نیوله دې پروازو ته چې میدان ته نفر رالو چې ټول پیلوټان یې غوښتي دي راسئ معاینات وکړي، چې څوک ځي کوم افغان پیدا کوي چې ولاړ شي کیهان ته. زه هم همدا شان د نورو پیلوټانو سره بګرم هوایي میدان شفخانې ته ولاړو، معاینات مو وکړو. وروسته یوه میاست کښې، یوه نیمه میاست به وو چې زه د کابل نه د رخصتې نه بېرته بګرام ته را روانم. بګرام په نظام کراول کښې بل پیلوټ مخ ته راغی چې راځه زه او ته یې غوښتي مرکز ته، هلته نورې معاینه ورکوو. نو کله چې مرکز ته د سردار داود خان شفخانې ته ورغلو، نو هلته مې ولیدل چې ډېر پیلوټان راغلي وو. کله چې له هغو سره خبرې وکړلې، بیا هغو وویل چې په ټولو هوایي ډګرو کښې د پیلوټانو معاینات سرته رسولي دي، حتی انجینرانو معاینات سرته رسولي دي. نو نهایي دغه څو نفره، زه اوس دروغزن نه شم چې په حدود شلو نفرو کښې وو که څلوېښتو نفرو کښې وو چې هلته راغلي وو. لکه ما اوس دې دا صحیح نه ده. بیا هغه وو چې موږ ورې معاینات وکړلو چې دغه جمله څخه څو نفر مختین کړو او څلور نفر هم په مسکو کې چې موږ پلوټانو ورې تحصیلات کوو په مختلفو اکاډمیو کې دغهونه انتخاب شو او موږ هم د ولاړو هلته بل اخر وی د ماده صحیح معاینات په اساس باندې راته وویل چې ته کولی شې که هلته پرواز وکړې. په دې کې ټول ارګانونه د بدن غړي ټول سیستمونه معاینه کېږي، اعصاب دي، غاښ دي، پزه ده، سترګه ده، څه چې دا ټول مختلف عکسونه اخیستل کېږي د هغه ارګانونو چې په داخل د وجود کې دي او د هغوی کار. طبیعي ده چې دا په افغانستان کې صورت ونیول چې د یو عمومي نتیجه ګیري وکړي چې له دې زونو ډېرونه یو څو نفره تعین کړي یا انتخاب کړي چې بیا وروستني معاینات وکړي. وروستني معاینات طبیعي ده چې یو اندازه مشکل معاینات چې هغه موږ په شوروي کې وکړل. څوک دوه مثاله تاسو ته راوړم. یو معاینات دي چې دی یو چې په یو کوټه کې کېنول کېږي، د دې کوټې دا شرایط دا شان جوړتوي دي، یعنی فشار هلته دومره ده لکه موږ چې له لس زره متره لوړې ارتفاع سره هغه مقایسه کړو. په دې کې کینی داسې شرایط ته جوړوي دې په نتیجه کې معلومیږي چې څو څومره مقاومت لري، ځکه پاس په هغه لس زره متر کې چې ده هلته فشار هم نسبت ځمکې ته کم ده، اندازه د اکسیجن هم کمه ده نسبت ودې چې په ځمکه کې وي. نو هلته بیا دغه هغه ارګانونه فرق کوم لکه غوږونه چې دي یا پزه دي یا تنفسي جهاز چې دی هغه سیستمونه چې دا که چیرې ضعیف وي یا کوم مشکل ولري بیا دوی خپل عکس العمل ښیي او ته د ډاکترانو د خوا څخه تر کنټرول لاندې کله چې تورې ناست یې. بله معنه یې چې رښتیا هم هغه هم مشکله معنه ده، دا په یو څوکۍ باندې کښېني او دا څوکۍ 15 دقیقې په یو طرف باندې دوامداره څخیږي له یو معین سرعت سره او بیا په بل سر بله خوا باندې هم داشن. د دې وروسته معلومیږي چې څومره مقاومت لري. په یو اصطلاح یو مرض په نامه د بحر د مرض په نوم یادېږي، دا خلک چې کښتۍ کې کښېني د دوی سر ګرځي. دا وینې په دې څوکۍ باندې هم کولی شي که چیرې ارګانیزم مقاومت ونه لري یا کوم تکلیف سره ولري بیا نشي کولی شي د دې د دغه معاینې تر هودې نه ووځي. یا فرق کوم مختلف نور معایناتې چې هغه هم د زړه ګرافونه دي په مختلفو شکلو باندې چې سړی ولاړ وي، سړی بدي وي، فرق کوم د سړي پی پورته وی سر ټیټ وی یا فرق کوم سر جګ وی. د دوو معایناتو په اساس باندې یو څوک کېدای شي چې کامیاب شي او کاندید شي. دته بیا وروسته له هغه چې کاندید شي بیا په خپله په دې مرکز کې آمادګي کې چې سړی تیارۍ نسوي دې پر واسطه هلته بیا ډېر تمرینات شته، یعنی ډېرې زیاتې نورې معاینې دي.
عبدالاحد مومن صاحب، د دې ټیسټونو او امتحان په محل خو کله داسې درته محسوسه نه شوه چې بس نورې نشي کولی او له دې پروګرامه لاس په سر شي؟
ما دا مشکل سوال ده، ځکه ما ته خپله دا شی نه دي محسوس شوي چې څه دانه غواړم یا دانه کوم. ولې زه رښتیا هم دا وظیفه سرته رسول د افغان لپاره هم افتخار ده او هم ډېره پر مسؤلیته وظیفه ده، ډېر پر مسؤلیت کار ده چې سړی باید وکړي. نو په دې اساس باندې هغه څه چې له مانه باید انتظار درلودلی هغه شیان وو چې زه باید ټول شان ما رښتیا ویلي وای او رښتینی وای. په دې اساس باندې کله چې ما یو معاینه کوله، ما مخکې تاسو ته وویل چې شرایط یې لس زره مترو پاس سړي ته جوړوي، دغه معاینه چې ما خپله احساس کړو چې ما په غوږو باندې څه فشار راغلی، اگر چې دا معاینه ما مخکې پخوا هم د پیلوټۍ په وخت کې څو وارې کړې وي، او زه خپله حاضر شوم چې ډاکترانو ته ووایم چې ما په دغه معاینه کې په دغه وخت کې دغسې غوږ باندې فشار راغی، تکلیف ده الان چې دوی دا نه ده دغه کړی تثبیت کړی او دوی دا نه و پیدا کړی. بیا هغه وو چې دوی زه پرې بېرته دقیق معاینه کړم، بالاخره چې ویلدل چې زه په هغه وخت کې کم ریزش شوی وم. هغه وو چې دوه ورځې مې انتظار وایستل، ریزش مې جوړ شو چې معاینه مې تکرار کړه، بېرته ټول نورمال وو.
عبدالاحد مومن صاحب، خلاته په سفر کې در سره نور څوک ملګري وو؟ مخکې مو له هغوی سره پېژندل.
کله چې کوم کیهاني په پرواز ته څوک آماده کوي یا غواړي چې کیهاني الوتنه وکړي، دوی معمولا دوه عملې آماده کوي. که فرض کړم د اولې عملې ته کوم تکلیف پیدا کېږي، یوه ورځ دوه ورځې یا درې هفتې میاشت مخکې یو تکلیف ورته پیدا شي، بیا نو دا پرواز نه شي کولی. نو په دې اساس باندې هغه دوهمه عمله بیا آماده یي چې د پرواز یا د الوتنه سر ته ورسوي. نو په دې اساس موږ هم دوه عملې درلودل، چې یوه عمله چې زه ومم، بل عمله چې زما سره ډګروال دوران و، دا دوه افغانانو په زمن کې په هر عمل کې دوه دوه د شوروي دغه وخت شوروي یا د نننۍ روسیې کرهانه وردانو چې یوې له ما سره په نامه د لیاخوف او بلې پولیکوف نومېدو او په بله کې یو برزوی نومېدو او دریم نفر یې هم چې د دوران سره و په نامه د ارزماز باندې یادېد دا و. له دغو سره موږ په ګډه ما هم له یوې عملیې سره هم له بلې عملیې سره دواړو سره ما خپل تمرینات کړي دي، څو څو وار هم کړي دي. موږ له دوی سره هم ناسته ولاړه درلودله، دوی سره هم پېژندل، د دې تجاربو نه وه تبیده چې موږ پښتنې کولې.
عبدالاحد محمد صاحب، له ځمکې څخه مو خلا ته سفر څومره و او څه احساس مو درلود کله مو چې سفر پیل کړ؟
ما سفر اصلا خو پلان سوی د اتو ورځو دپاره وم، ولې زما سفر تقریبا یو ورځ بله هم یعنی لرې ساعته نور هم اضافه شو. دغه وخت چې دا راکټ الوزي او فایر کیږي، بیا تر دې چې بې وزنۍ ته یا چیرې چې وزن نه وي سړی په اصلاح خلا راځي، د اول مدار ته چې ورځي دا تقریبا نه دقیقه وخت غواړي، نه دقیقه. بیا هلته څلوېښت ساعته وروسته کله چې دا خپله کشتۍ مختلف مانورونه ډول ډول مانورونه اجرا کوي چې ځان و استیشن ته نږدې کوي او بالاخره له استیشن سره یوځای کېږي او هلته بیا خپل تحقیقات سرته چې دا معطف څلوېښت مخکې له دې چې سړی لاړ شي د راکټ ځای په ځای شي او پرواز ته آمادګي نیسي او الوتنه شروع کېږي، زه به رښتیا وایم چې دا سړی سره یو نوع تشویش وي. ته به اول واره داسې شي سره مخامخ کېږي او بل بیا دا نه تنها چې دا به ستا دپاره تجربه وي، دا یو غټ مسؤلیت ده، ځکه اول ځل دپاره یو شخص د یو ملک نه پورته کېږي. دا کوم انعام نه ده چې سړی ووایي چې دا یو انعام ده ما ته راکول کېږي یا داسې ده، دا یو ډېر غټ مسؤلیت ده چې دا پرواز باید یا دا الوتنه باید سر ته ورسوي، ځکه دې ته ټول ملک ګوري، ټول وطنداران ګوري، ټول افغانان ګوري، دنیا ټوله ورته ګوري چې دا به څنګه شي، دا څنګه کېږي، دا نور دا څوک ده او څه شی ده او د کوم ملک نه ده په کوم قوم پورې تړلی دا شیان. نو سړی سره یو اندازه تشویش وي چې دا به وسله خیره شروع کېږي، ترازه څنګه به شي شیدا څنګه باور دې سره اماده جوړ تنه ولې. کله چې سړی په راکټ کې کېناستل بیا نو سړی اماده ګینې سي سیستمونه چالانه یو انسان اماده کوي خپل کالي چې هغه کنټرولي، بیا دا سي سړی په اوتوماتیک شکل سړی د یاد وځي، دا سړی مصروفي خپل کار باندې چې حرکت او انتظار دي دغه وخت چې دا کومانده ورکړي چې دا راکټ مو بس کومانده دي فایر ورکړل او دا الوزي. هر لحظه له امادګۍ نه نیولې بیا تر راکټ کېناستو پورې بیا د هغوی چالانې دي او د هغوی فایر کېده، دا هر یو ځان ته خاطرات لري، ځکه په راکټ کې چې ته ناست یې او راکټ فایر کېږي دا هغه پروسه ده یا هغه پروسس ده چې ته دلته هېڅ شی نه شې کولای. دا چې څو مخته ځي کوم مشکلات پیدا کېږي کهانور په دې کې رول نشي لوبولای، تر څو چې راکټ خپله وظیفه سرته ورسوي او تا هغه اولني مدار ته ورسوي. اما په دغه پروسه کې چې د حرکت کوي شتاب کېږي دا تر هغه وخت پورې بېلې دي چې ته بعضې مخابروي ارتباطات هم لږ سره بعضې نقاط لري، نور نشي کولای. انتظار یې چې څو وخت به دا پوخ د دې کشتۍ نه لرې کېږي چې ته وکولای شې په خپلو سترګو باندې ووینې چې کوم ځای کې دا ځمکه څنګه معلومېږي، دا شاوخوا څنګه معلومېږي، دغه ته انتظار یې. او دا ډېر دلچسپه حالت ده کله چې دا پوخ لویږي او ته هم په دې وخت کې نږدې او اول مدار ته رسېږي خلات ځي او ته د څوکۍ څخه راپورته کېږي او اول ځل په خپلو سترګو باندې ځمکه وینې، دا بېخي بل شکل. زما تصور هغه وخت د ځمکې نه داسې و چې موږ تنها پاس اسمان ته ګورو، اسمان شین دی او دا به پاس ټول شین وي، نو کته چې کېناسته کته ځمکه ده خلاص خبر. ولې برعکس کله چې سړی اول مدار ته رسېږي د ځمکې خواته ګوري، ځمکه داسې په دغه شین رنګ کې معلومېږي، دا د اسمان په رنګ کې، او نور شاوخوا به توره شوه ده چې دا واقعاً ډېر ښکلې منظره ده. سړی ته دستي دغه افتخار پیدا شي چې زه اوسېدونکی د دغه ځمکې یم.
د همدې سره له مشال ریډیو څخه د اتلان خبرونه وخت ختم شو، خو د خاغلی عبدالحد مومن خلاته د دې په زړه پورې سفر کیسه لا نوره هم شته چې راتلونکي اونۍ به واوري. تر بیا مو زه بشیر ګواخ په خدای سپارم، آباد اوسئ.